یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې د ګرمي 12 بجې دي په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د ننګرهار په زندان باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډلې زبریت په نتیجه کې سباندی 200 بندیان لادرک شوی دی اوس د دې زندان بندیان کابل ته انتقالیږي د دفاع وزارت له سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم په دغه پروګرام کې په همدې مورد باندې خبرې کوو خو تر ارتسمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوه سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کوربه دی د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه پرانستل سوه یو پټ راپور وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی سلامونه د خبرونو تفصیل کابل نن د رواني مشورتي لوی جرګې په اړه د دوه سیمه ایزو او نړیوالو آنلاین غونډو کوربه دی یو غونډه چې د سیمه ایزو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي پر دوه بجو پیلېږي او دویمه هغه چې د نورو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې برخه لري پر څلور بجو پیلېږي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
شاوخوا تلویختو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازی با پدی دوارو غونډو کې ګډون کوي د اجنډا اونده موضوع به د آینده لوی مشورتي جرګې په اړه بحث او تبادله نظر وي
ولسمشر غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالبانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي چې د دوی پوینه دغه بندیان جرمی دوسیې لري د کندهار د سپین بولدک ولسوالی او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ خلاصه سوه د کندهار د ولی ویان بهیر احمد احمدی ازادي رادیو ته ویل چې دا نو د وصله پر لارې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستل سوی
شاوخوا او نیمه بجې د کندهار سپین بولدک لوی لار د پیاده مسافرونو پر مخ باندې خلاص شوه چې د ورځې د ترپای د شپږ بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشدر شي پر مخ باندې خلاص شوي
د سپین بولدک چمن لار شاو خوش پر میاشتې د دوړو غړو د مسافرو پر مخ تړل سوی و او کله نا کله به د څو ساعتونو لپاره پرانستل سو د تیرې پنځمې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن د سپین بولدک او چمن ترمن په سپری سیمه کې ورسته له هغه وسله ول شخړه وسو چې په چمن کې په سلګونو ایثار مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم ورور دغه جګړې چې شاو خو څلور ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره شپږ ملکی افغانانو وجل سول او شاو خو اتیات نن ورو ټپیان سول پاکستاني چارواکو به چارواکو بیا په خپل لوري کې د 15 ملکونو د وجل کېدو خبر ورکړی دی بل خو د افغانستان د حکومت هغه هیئت چې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو د ملکي افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف سوی د سیمې د پیښې سیمې ته رسېدلی دی د هیئت مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع وزارت دغه ورځ د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي غړي دي د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر سو ویلي چې کندهار ته د پلاوي د سفر موخه د پیښې هر اړخیزه څېړنه ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیلمند دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره ورسي د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني پرون په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویلې ده خبر زیاتوي چې عمران خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکولو پر اهمیت ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو د یو پټ نوی راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پیونګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړې او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې لومړی یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یوه غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي تمه ده چې د ایسایس سمندري طوفان خطرناک سیلی او درانه اورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولاینا ایالتونه سخت وځپی. دغه طوفان اوس مهال د امریکا د متحده ایالاتونو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا د هوریکان یا سمندري طوفانونو مرکز پرون د دوړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډیر خلکو ته د سیلی او اورښتونو خبرداري ورکړې ده. د ایسایس طوفان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته راکم سو دی. طوفان په دې سیمه کې دوه تنه مړه کړل. او شکیر چې د بریتانیا د سوداګرۍ د پخوانی وزیر د ایمیلونو په حق کولو کې به روسان لاس ولري. د رویټرز خبري اجنس د پرونی راپور په حواله په بریتانیا کې د 2019 میلادي کال د ټاکنو په درشل کې د امریکا او بریتانیا د سوداګرۍ اړوند پټ اسناد هم لیک یا خبر سیو. د اجنس په حواله د لیام فاکس د ایمیل د حساب حق کېدل او د اسنادو لیک کېدل د بریتانیا په سیاستونو کې د روسانو د مشکوکو هڅو یو مستقیمه بیلګه ګڼل کیږي. په بریتانیا کې دوه سرچینو چې له دې موضوع خبر وو ویلي هکران د لیک د 2019 میلادي کال د جولای له 12 د اکتوبر 23 د لیام فاکس حساب ته څو واري داخل سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې ورزو ننګرهار ته چارواکي وایي چې د ننګرهار له محبسه د داعش اسلامي دولت ډلې د وړمې ورځې ډله ییز برید په نتیجه کې څه باندې 200 بندیان لادرکه دي.
فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
د ننګرهار په محبس باندې وړمه ورځ ډله ییز برید وشو چې څه باندې 15 کسان پکې مړه شوي دي. په دې اړه باندې د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم ځانګړي مرکه لرو. ښاغلی میاخیل د داعش په اړه هم خبرې کوي.
په ننګرهار کې مثال ندیو جغرافیا په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو. دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
په نړیوالو موضوعګانو کې هم دا راخیستې چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او خلک نه پوهیږي چې د کرونا ویروس د خپرې شوې وبا په منځ کې څنګه خپل ماشومان بیرته ښوونځیو ته واستوي. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ننګرهار له محبس څخه څه باندې 200 بندیان لادرکه دي. دا خبره د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند پرون ازادي راډیو ته کړې ده. د خغلی مومند په خبره چې اوس د هغو کسانو چې ټپیان شوي او د ننګرهار د محبس باندې په وړمې ورځې ډله ییز برید کې وژل شوي دي، د تثبیت هویت کار روان دی او تر هغه وروسته به کره شمیرې له خلکو سره شریکې شي. د ننګرهار د محبس کې څه باندې 1100 بندیان ساتل کېدل چې اوس ویل کېږي پاتې بندیان یې کابل ته انتقالیږي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د ننګرهار په محبس باندې د برید د پیښې د خبري پوښښ لپاره ننګرهار ته تللی، له هماغه ځایه راسره خبرې کوي. زهیرمل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اول کې د بندیانو د ورکېدو په مسله راته وغږېږئ او بیا چې څه تازه جزئیات لري مهرباني.
څنګه زه تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د ننګرهار مسؤول چارواکي د وړمې ورځې په پیښه کې د څه باندې 200 بندیانو لادرکه کېدل تاییدوي. د ننګرهار سرپرست والی تمیم معرف مومن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د تشخیص او پلټنې په اړه باندې لا تر اوسه هم د دوی عملیات روان دي. دوی غواړي سیمه تصفیه کړي او هغه کسان چې لا درک دي بیرته ومومي. ښاغلی عارف ازادي راډیو ته وویل
ولله سو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس کنټرول لاندې لرو. فلحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملول شو.
سرچینی یا یو شمیر سرچینی سره د ازادي رادیو ته وای چې په لادرکه کسانو کې یو شمیر داعش وسلوال هم شته دی او دوی اوس هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي. سره د دې یوه مسله بل هم چې سرچینی ازادي رادیو ته تاییدوي، هغه د 1015 کسانو د نیول کېدو په برخه کې د یو شمیر ملکیانو ده. سرچینی وایي چې په نیول شویو کسانو کې چې کله دوی عملیات وکړه ملکی خلک هم نیول شوی دی چې اوس یې د تشخیص پروسه روانه ده. همدارن او هغه کسان چې ملکیا دي، بیګنا دي او د پیښې پر مهال باندې په ښار کې نیول شوي، دوی غواړي بیرته دا البته آزاد کړي. د یو شمیر زندانیانو کورنیو سره سانګزی صاحب هم خبرې وکولې، هغوی ویل چې د دوی زندانیان د پیښې نه وروسته د ننګرهار نه لیږدول شوي دي کابل ته. اما د حکومت رسمي سرچینې په دې برخه کې څه نه وایي او وایي چې د دې موضوع په اړه باندې دوی روښانتیا نشي ورکولی. څنګه چې همدارنګه نن سهار زه د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون ته ولاړم، هلته مو د چاپیانو تر څنګ د هغه لیست او د کوم کسان چې خپلو د اقارب چې البته د بندیانو وو هغوی د خپلو جسدونو دپاره د لیږد دپاره راغلي وو. هلته هم اندېښنه پر ځای وه، ځینې یو کسانو نومونه په هغه لیست کې وو چې ګوندې وژل شوي یا ټپیان دي، مګر وجود یې نه درلود. ځنې بیا داسې نمونه وو چې په لیست کې نه وو، اما جسدونه او یا هم چاپیانې وو. چاپیانو کې یا هم 15 کسان د بندیانو نمونه مشخص لیکل شوي چې دا بندیانې، باقي نور ټول غریب کار خلک دي او هلته ورسره لیکل شوي وو. او د لویو خلکو اندېښنه هم دا، حتی یو کورنۍ رسالهځای موږ لیدله وکړله چې د هغوی جسد یې بل چا کره لیږدولی وو، بیا هغوی بل یو بل فامیل ورغلي وو چې دا جسد زموږ دی. دغه ستونزه هم
تاسو که د مرګ ژوبلو وروسته شمیره له موږ سره شریک کړئ، بیا بل تاسو نو وروسته ورشو سارګل امیرزی ته چې همدا شیبه د ننګرهار په روغتون کې ده. تاسو یوازې که د مرګ ژوبلو شمیره لنډه توګه باندې راته وی، بیا به ورشو امیرزی ته.
نو د مرګوبلی کراش میرا ماګه د سچ حکومتي مسولانو سره شریکه 25 تنه وي په پیښه کې وژل شو، یو له 500 زیات
تابعان. مننه امید زهیر مالو د ازادي راډیو خبريال د ننګرهار په محبس باندې د ډلیز بریده خبري په خپل لپاره ورغلی او تازه جزئیات دادی چې چارواکي وایي له 200 زیات بندیان لا درکه شوی دي. ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې د دوی په مینس کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم کسان هم تښتیدلی دي. او نور معلومات دادی چې تمه ده د ننګرهار د محبس زندانیان له ننګرهار کابل ته انتقال شي. د ننګرهار په محبس باندې ډله ایز برید کې 25 کسان چې پکې ملکیان او نظامیان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. ورزو د ننګرهار روغتون ته د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای په روغتون کې دی، له موږ سره به خبرې کوي. دا چې د ټپیانو وضعیت څنګه دی لاغه به وپوښتو. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستانګزه صاحب، ځان په خپل وار سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د دغه برید نه چې روغتون ته کوم ټپیان وژل شوي او یا جسدونه ورنتقل شوي وو، هغه اوس هم لا تر ډېره په خپل ځای باندې وو. په ټپیانو کې یوازې شپږ تنه چې وضعیت یې ښه شوی وو بېرته رخصت شوي وو خپلو کورونو ته تللي وو، او نور د تلویختو په شاوخوا کې ټپیان لا هم په روغتون کې بستر وو. وضعیت یې تر ډېره د روغتیایي چارواکو او مسؤلینو په خبره چې ښه دی. نو همدارنګه جسدونه هم چې د تېرې پیښې راغلي وو، یو څه کورنیو ته سپارل شوي، انتقال شوي وو. ډېر کم تعداد کې عمل تلفات وو چې د پیژندلو چارې لا دوام لري او تر پیژندلو وروسته به خپلو کورنیو ته سپارل کېږي. نو په ټوله کې وضعیت د ناروغانو د ټپیانو ښه وو. ما خپله له نږدې نه مکتل په دې کې، ما داسې هغه کسان هم پیدا کړل چې درې د یوې کورنۍ ماشومان چې یوې ژوند له لاسه ورکړی وو او دوله په بستر باندې پراته وو، دوی په ښار کې کباړ راټولاوه د سړک او کوڅو په منځونو کې. د پلورا او کور ته به ماښام لپاره یو ډوډۍ یا یو کپ کوزی پیدا کوله. د دوی د پلار او دغه ماشومانو سره مې خبرې کړې دي، دومره پروفایل کړې دي. دغه ماشوم ویل چې دغه دواړه ورونه چې یوې پکې د ترور زوی وو، درې کسه وو، د ماښام لپاره کوم چا د قربانۍ غوښه هم ورکړې وه، یو څه کباړ هم کول کړی وو. بیرته ستنېدو کور ته تللی چې په 14 ور برابر شو، او په 14 کې چې کله دوی بیا ټپیان شول، روغتون ته انتقال شول، او
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال سهار ګل امیرزه او د ننګرهار له روختون له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې هلته اوس سبانې څلوېښت کسان په روختون کې بستر دي، شپږ کسان چې وضعیت یې ښه رخصت شوي دي له روختونه. او وی ویل چې د اوسنیو ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د ننګرهار په محبس باندې د ډلهیز برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې اخیستی دی. د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه په ننګرهار کې یو وخت ډیره فعاله وه. په دې مورد باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی میاخیل وای چې په حقیقت کې د دغې ډلې لپاره لویه ماته په ننګرهار کې وه، خو دغه ډله لا هم د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو توان لري. په دې اړه د ښاغلي میاخیل سره مرکه.
لوی درستي صاحب هلته تشریف وړی وو او زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه هلته موجود وو او کمانډوي قواوې هم هلته لاړې او دا چې هغه شاوخوا کې ملکیان اوسېدل نو عملیات لکه په احتیاط باندې مخکې ته لاړو او بالاخره موافقانه ختم شول او تورستان چې کومې والته وو هغه له منځه لاړو. البته داسې پېښې چې پېښېږي ځکه چې پنځه لس کسه تورستان کولی شي چې یو پلان ترتیب کړي او هغه عملي کړي، اما بیا هم تاسې ګورئ چې د داعش ډلې مهم کسان ربشان لکه اسلام فاروقی او نور په ننګرهار په قندهار او پروان د سیمو کې ونیول شول. نو خبره دا ده چې هغه جغرافیه چې کوم داعش په لاس کې درلودله په ننګرهار کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې هغه جغرافیه اوس دې ونه لري. د دې هغه مرکزي حلقې هغه له منځه تللي دي او عامه توریستي دغه قابلیت لري. حتی چې زه په ننګرهار کې هم یعنی موږ په لسګونو توریستي عملې چې هغه موټر بمب وې که هغه واسکټونه وو ځانمرګي کسان وو دا ونیول شول او خلصار شول. یعنی زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه یعنی هره ورځ د یو لوی جنګ سره مخامخ دی او هغه مختلف آباد لري په هغې باندې دلته بحث نه کوو. مرخو لاس راوړنې هم زیاتې لري اما بیا داسې یو پېښه نیمه هم کېږي. نو دې کې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو ته هم اړینه ده چې د جنګ تکتیک ته تغییر ورکړي او تغییر ورکړي.
بخښنه سره د پوخا هم د افغانستان د دفاع وزارت سره چې کمی خبرې شوې دي، یا تا د اختر په دریمه ورځ باندې چې موږ د اسدالله ورگزی تر وژنې وروسته د دفاع وزارت سره خبرې وکړې، نو د حکومت په ټوله کې دا وینا ده چې داعش ډلې ماته خوړلې په افغانستان کې. نو یو ډله چې ماته خوري فکر کوي چې دومره یو لوی تروریستي برید ترسره کولی شي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم واړوي، آیا فکر نه کوي چې دغه ډلې ماته نه ده خوړلې او لا ډېرې مبارزې تر دوی په وړاندې اړتیا ده؟
ما خو تاسو ته ویل چې ګوره په ننګرهار کې مثال دیو جغرافیا په لاس کې وه، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د آیس ایس کې یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې یعنی پنځه لس کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب کله چې لس پنځه لس کسره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوئ چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پېښې کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. پنځه کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي یو تخیلي
عمل موټر بم املکه یو خارته موټر بم راوړل کیږي او امنیتی ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دی مخنیوي نشي کولای بلې
ګوره داخل خو په دغه سیمو کې وسی لوشي دی جغرافیا او معلومه ده جنگیدل دي نو په دې خطر باندې دا چې لسګونو مخنی ولکي دا هم باید سړی هغه ته هم نه کاس ورکړي په دغه نگرحال کې څوم موټر په ما حمله د مزمنې وشي تقریبا د چالتو ما ډیر نه د انتحاري حمله مخه نیول شوی دا واسکټونه نیول شوی نفر وسه نیول شوی دي نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست او لومړي مرستيال شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان د داعش اسلامي دولت ډلې په خاصه توګه باندې په ننګرهار کې د دغه ډلې د ورستي ډلې زبریت پاړه باندې ځانګړي مرکه درلوده کول شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ورسته واوري
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اقتصاد نړۍ خبرونه ناجا صاحبي وای
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنس لوی لار لتیرو چورز و تړل کېدو وروسته نن پرانستل شو خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې لا هم د صادراتو او وارداتو پر مخ د لار بند ده چې لعملې سوداګرو ته ګڼ زیانونه وخته دي
معلومات پر اساس نن د پایډل خلکو پر مخ باندې لارې لاده وجدرو ته پر زموږ صادرات نو د واردات باندې او نو د صادرات باندې دغه خبره خبر کړ دی او نو خپل منځي تجارت تر دا اوسه پورې د تیر پنځم به د جنگ راهیسه تجارت ولاړ دی
نو موري ویل د محل دوړ خو ته په لزګونو موټر ولاړ دی دغه دروازه له هغه ورسته بند شو چې په سپین بولد کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نخته وشوه د افغانستان د متشبثینو عالی بورد پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په سپین بولد کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورسته نخته او د سپین بولد کا او چمن ترمنځ په ګمرک کې د پاکستانی ځواکونو په توغندیز بریټ کې ډېرې سوداګریز مالونه سوځیدل دي دغه بورد مشر رحمت الدین حاجی هغه له قوله لدی عمله سوداګرو ته نږدې سلور میلیون ډالر زیان او په تخار کې د مریض برېښنا د پروژې کار بشپړ شو د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت ویان فریدون اژن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره به لسګونو کورنیو او یو شمیر فابریکو ته برېښنا ورکړل شي دغه پروژه د دغه ولایت نمک اب ولسوالۍ په تاشپلاک کلی کې په دوو سټېشنونو کې تنظیم شوې ده نوموړي ویل په دې سره به د سوداګرو او فابریکو لرونکو ستونزې تر یو بریده هواره شي دغه پروګرام په تخار کې د کلیو د بیا رغونې او پرختیا وزارت د ولسی تړون د ملي پروګرام لاري بشپړ شوی د کلیو د بیا رغونې او پرختیا وزارت ویان فریدون اژن زیاته کړه د دغه پروژې په جوړولو کې 75 سلور میلیون افغانۍ لګیدلې دي
لازادي رادیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه او اوریدل وربشي وی نړیواله موضوع ته د نړی په ډیرو هیوادونو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي خلک نه پوهیږي چې د کرونا وبا په مینس کې څنګه خپل ماشومان برته خونځوي ته واستوي په یو شمېر سیمو کې د کرونا پیښې په بيساري توګه زیاتې شوې او هغه هیوادونه چې د وبا ماته کړي د برته ستنېدو ویره لري په دې اړه باندې اجمل اند جزئیات راټول کړي او معلومات وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلې دغه تر اوسه پورې 4 میلیونه وسو زره کسان په کرونا اخته شوې دي څو ایالاتونه چې د کووډ 19 د پیښو له زیاتېدو سره مخ دي دغه تعلیمي ادارې د خونځو د پرانستلو لپاره په بیلابیلو چلندونو خبر کړي د امریکا په حکومت کې د میکروبي ناروغي لوړ پوړي متخصص ډاکټر انټونی فاوسي د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې خونځو ته د زده کوونکو د سنیدو ملاتړ وکړ خو ټینګار یې دا و چې دا چاره دي د سیمایزو شرایطو لمخې تر سره شي هغه ویل خای په زینو سیمو کې د کرونا وایرس کا چل وړ بیا هلته به دا پرځای پریکړه نوي چې ماشومان بیرته خونځوي ته واستول شي د فاوسي په وینا متحده ایالاتونو کې ماشومان خونځوي ته ستانه شي کنه دا باید په دې پوري تړلې وي چې هغه په کومه سیمه کې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا د خونځوي پر پرانستو ټینګار کوي او د نوومبر په میاشت کې د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې و مهمه موضوع ګرځولي په امریکا کې تر اوسه پوري د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېر له یو نیم لکو او وخت ده په متحده ایالاتو کې خونځوي ته د ماشومان استول کارونو ته د دوی د میاندو او پلنونو د سنیدو لپاره مهم ګڼل کېږي. خور سره دا ویرشته چې ښایي ماشومان په خونځوي کې په کرونا اخته شي او له ځان سره یې بیرته کور ته راوړي. په اروپا کې که څه هم د کرونا وایرس د خپرېدو د یوې تازه څپې ویره زیاته شوې، خو دغلته د دوشنبې په ورځ د جرمني په میکلنبورګ ایالت کې د دوبیل رخصتیو وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو څخه لومړی ایالت دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدا لا هم په چټکۍ روانه ده او دغلته ټول ښوونځي آنلاین او یاد ټلویزیونونو لاري دي. مکسیکو اعلان کړی دی چې د دې هیواد تر 1.5 میلیونو زیات زده کوونکي به د اګست له 30 منټې چې دغلته رسمن تعلیمي کال پیلېږي له لری واټن زده کړې پیل کړي او یا به په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي. مکسیکو هم په نړۍ کې یو له سخت کرونا ځپلو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې دې وایرس سره تړلي 48 زره مړینې پکې ثبت شوي. د لاتینې امریکا یو بل هیواد بولیویا بیا د تعلیمی کال د پای ته رسولو اعلان کړی وای دوی د پوهنې لپاره سم شرایط نشي تضمینولی ځکه کلیوالو سیمو کې تر ډیره انټرنیټ نشته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو تخمګست په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
ستاسو لا پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست بخانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي، حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي کرایا هم غواړي د کارانتین کرایا، او د مونږ په هغه کاروبار چې کومه اغېز شوی ده خو لا وروسته پرېږده کنه. اوس هغه زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان، حکومت هیڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کار
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زین اوریدونکو موږ ته سمسونه را لېږلي دي. له هغې ډلې قاسم ځواک له هلمند لیکلي، په افغانستان کې داعش نشته، کومه ډله چې د داعش په نوم په افغانستان کې جنګیږي د دوی په خبره دا د پاکستان ملیشه دي. خپلواک صافي د لغمان علي شنګ لیکلي، د ننګرهار برید د داعش وسلوالو په یوازې سر نه دی کړی. وسیع الله عبدالرحیمزی هم د لغمان له قرغیو لیکلي، امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ شي، کنه نن په پاکستان فشار راوړي او په افغانستان کې سوله راتلای شي. عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی، د داعش تراګر چې د افغانستان په مابس کې وي باید ټول د خبره ادام شي. تاسو هم کولی شئ موږ ته لنډ لیکلی سمسونه د افغان بی سیم اس ام اس 3 اتلس له لارې راواستوئ.